په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندري جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس لیډ شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې د لویدیځ افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت برابري او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د دې په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. د بې وزلي د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر ایمل ولی خان اعلان وکړ چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره به په پېښور کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. ایمل ولی خان دا خبره په سوات کې یوې ولسی غونډې ته وکړه. د ویل طالبانو افغان نجونو یا په حقیقت کې د هیواد نمایي نفوس له زده کړو محروم کړی. نو ګوند غواړي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیزي. د ویل چې د دغه انسټیټیوټ ښوونکي، روزونکي، کارکوونکي او امنیت ساتونکي به خزیوي. په پېښور کې پولیس وایي چې نن سهار په دغه ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پېښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلو ګرامه پورې و په یوه موټر سایکل کې ښودل شوی و. د دې برید چې بورډ ته نږدې په ناصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علی زرداری نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 412 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی او سلو یو اتیا رایې ترلاسه کړې. زرداری په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی او دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابند شوي سیمه کې د بشري بوران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړوالتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. په غزه کې روانه جګړه چې د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید سره پیل شوې د سیمې د روغتیایي چارواکو په وینا له 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې پر غزه واکمنه د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا مرکزی قومندانی یاسن کام وای د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2 ساعتونو کې د ایران لمړی تړه د برخمن حوثیانو لکتر لګاته وشت بی پیلوټ الوتکه وشت دي. سن کام په خپل تازه خبر پانه کې چې د تیر ماښام خبره کړې ویل چې د دې بریدو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پېښ شوی او همدارس داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګری بیړۍ زیانمن شوی وي. لبل خو د حوثیانو د پوزیت څنګه ویندوی په یو بیان کې دا کړی چې په پیلوټ الوتکو یې د امریکا پر جنگي بیړیو برید کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نه هیلې کړې دي.
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
څه کم دوه اونۍ وروسته نوی تعلیمي کال پیلېږي. آیا نوی تعلیمي کال له پیلېدو سره به د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو دروازې پرانستل شي؟
اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کیږي موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کوم خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو.
په دې اړه مو د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای الونو ته وسپارې تر ننه پورې چې کوم ځمکې غصب شوې دي ټول په افغانستان کې غصب شوې دي.
د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه اسف علي زرداري نن لوړه وکړه. هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې د ولسمشر دی نو دی ډیر هغه سي واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
په نړیوال مسایلو کې به ووري چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان بللي. پر ځینې نور موضوعات هم راپورونه لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي افغانستان او د امریکا افریقایي و برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي یو شمېر هیوادونو چې نجونې پکې په نامناسبو شرایطو کې پرمختګ کړی خو افغانستان، نایجیریا او بینین په شاتګ کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي افغان نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور حالی په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي تر 2022 کال پورې د پورتنی ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بینین او نایجیریا په دې برخه کې په شاتګ کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 15 سلنه ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګر داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشاره سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریدل چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان او د افریقا شمالي افریقا ځینې هیوادونه د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دي. یونسکو دا راپور داسې مهال خپروي چې څکم دوه اونۍ وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په دې اړه مې مخکې د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دا څومره هیله منه ده دا او نور نجونې چې دا ځل به نوی تعلیمي کال د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو بهیر پرانیزي.
لمړی خو افغانستان مهم یو د هغه هیوادونو له جامع راغلی کوم چې بدبختانه پکې کې د ښوونځیو دروازې چې د انجونو پر مخ باندې تړل شوې دي هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوشتل دا اوشتل یا هم تغییر تبدیل د دې سبب کیږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه شته تجربه کړی. اوس چې نوې تعلیمي کال شروع کیږي موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کوم خبره نه دا اوریدل چې هغه واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلو، بلکې هر وخت چې نوې کال شروع شوی دی نوې نصابونه رامنځته شوي دي نوې تعلیمي کال شروع شوی دی بیا هم بدبختانه موږ خویندې پښتورګو څخه وشکي بهیږي او وایي چې موږ مکاتب باید خلاص کړي، مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده تر دې دمه پورې چې هغه شرایط نه دي برابر د افغانستان د چین جوړې د اووم سنس تر بولسم سنس پورې دوی خپل مکاتب ته ولاړ دي. نو دغه درې کاله کېږي، یعنی دوه نیم کاله حساب په درېیم کال کې دوی روان دي چې تر دې دمه پورې داسې یو نصاب نه سو جوړ. لومړی د کتابونو په نصاب باندې دوی لګېږي، وایي په دې کې کفري الفاظ لیکل شوي دي، دا ټولې د کفر لور ته افغان مېرمنې اړولي او ودې ته هڅولې تر څو د اسلام څخه واوري، داسې خبر اصلا شتون نه درلود. دویم راځي د اسموش په حجاب باندې لګېږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګې به ورته اړول کېدلې، دا خبره هم دروغ ده. ځکه دوی فقط غواړي هغه خپل کوم هغه د دې فیصلې چې دي کوم چې د منلو وړ نه دي، فقط یو بهانه نه، یو بهانه او توله چې تر دې دمه پورې په تختانه موږ په دې باندې توانېدل چې د دوی سره خبرې وکړو او یا هم دوی مشتقنات راکړي چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
اغه له رحمت له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم همدا د نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه باید ورکړل شي، کاغه د زده کړې په برخه کې دي، کار په برخه کې دي. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت لمخې د ښځو حقونه ورکوي او وایي چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دوه نیم کالو ته رسیدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي او هماغه د تیرې واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تیرې واکمنۍ کې ښوونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي وو.
هغه وخت یعنی دوی چې کله رسیدلی وخت په واکمنۍ ته، هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و، مګر اوس کو وګورو ټول نړیوال توجه پر افغانستان ده. نو دوی
حتی د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع هم له همدې سره تقریبا ډیر تړي.
بله، دوی په دې فکر باندې کچيري اوس موږ خپل هغه حرکت تر سره کو، د خلک هم را باندې راپورته کیږي، نړیوال زبرځواک هیوادونه هم شتون لري. نو د دې چې درس تر یو میاشت پورې به دوی ووسی، مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یو بل خبر دوی څنګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسو کچيري مستقل وای تاسو په هر هفته تلويش مليوني ډالري کڅوړه نه اخستلې، تاسو چې وایس موږ مستقل یو، تاسو په دې باندې توانې دلی وای چې د وسلو د پیر پلور کم، یعنی تاسو وسلې تر کول کېدلې هغه وخت په مودې ته حساب کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقله توګه هیوا تور ګرځو. تاسو به د قطر خبرو کې دې ته بیا هم ورشه کړی وای چې کښېنی او د دې هیوا تر نوښت وټاکي، دې اصلا مستقله نه دي. کوم هیوادونه چې لاند د لاس لاند چې پی دي هغه هیوا دونه ودی ته مشورې وکړي او د همغه په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلې چې په افغان مېرمنو باندې ترسره کوي، کوم بندیزونه چې دي هغه په افغان مېرمنو باندې فقط ترسره کوي.
هغه رحمت طالبانو چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې، په موږ باندې دا نړیوال د موضوع ډیر شار بي. څه فکر کوي د افغانستان اکثریت وګړي دا شای نه غواړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او دغه ټولنې خلکو غوښتنه ته ولې دوه غاړه نګدي؟
تر خلق اوس علم تعلیم سره علاقه پیدا شوی، د هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال او د هغه ته د تعلیم ارزښت وسور معلوم، دا غیته د یو ډاکټر، د یو استاد، د یو ژورنالیست، د یو مدني فعال ارزښت وسور معلوم سو چې واقعا شزه هم کولای شي د هیواد په مختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان د هغه مور پلار هیلي وروښني تباور دل زت لري نه چې بیا هم دی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي، چې ولې دا دوه نیم کال د دې په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې د هر ورځې حساب به دوی ورکوي چې څنګه دوی افغان میرمن په سرنوشت باندې نوې وکړلې او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوي دي د هغه ورځ نه ده چې دوی به د هر خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلومات چې دوی د کوم هیواد له خوا تربیت شوي دي او دلته راستول کیږي.
مننه د نجونو د زده کړې فعاله آریا رحمت وه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو اوري مخکې خبرونه کوم واوریدل چې آصف علي زرداري نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزی ایالت جرګو د استازو په 341 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. مخکې مل خپل همکار د مشال رادیو له خبريال عبدالحی کاکل سره د هغه د لوړ د مراسمو په باب خبري وکړه او لومړی مترې پوښتل چې لوړ په څه ډول وشوه او ولسمشر په پاکستان کې څومره واک درلودلی شي.
آصف علي زرداري نن د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او پر رسمي بوسو خپل کار پایل کی او د دوم ځل د چالف آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړیږي په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دي خود د خپل دغه چوکي باندې راغلي دي ډیر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسي پورا واکې درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واکو سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
خو دته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري ګوند مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي.
آصف علي زرداري ممکن ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو باندې غټ نقش وي. البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د ولسی رنگ ورکی یا ولسی چهره به ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزي په باب کرته وای چې د دغه څوکۍ ته کاندیدو کافی رائے ونه ګټلې اره دي وړاندوینه کېدل یا اټکل کېده چې دایبه دغه څوکۍ تر لاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نو
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وای دا درست نو. خپل محمود خان هم ورپاندې وای چې دا درست نو. عمران خان پخوانی لومړی وزیر او هغه دا وای درست نو. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوچستان پارټي نه دی نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرال انتخاباتي کمیشن بیا وای چې دا سمو دا دغه درز دی. د محمود خان څخه د ولسمشر چوکی ته کاندیدیدل د له وخت معلومه و او هر چاته د تخپل معلومه و ځکه چې د ائتلافي حکومت رائے چې دی هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداري ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال رادیو له همکار عبدالحی کاکل نه په مننه چې اند آصف علي د زرداري د نن د لوړې د مراسمو په باب نور معلومات را سره شریکول. آصف علي زرداري نن د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان ول ل اسرائیل په غزه کې حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي ډله بولي لڅ باندې 15 میاشتو رئیس عملیات کوي. خو دغه عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې ډیر نور بے کور شوي دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختري زدلې پر ضد په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو اربیا د تیر کال د اکتوبر د ومنټي له حملې وروسته له حماس سره د مقابله لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاوه خو د غزه د جګړې په وزیری د بنیامین نتانیاهو د چلن په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګونا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له څو میاشتو راهیسې خبرداري ورکوي چې د ملکی وګړو د مرجوبلو د زیاتیدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلن له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرجوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یو لویه تیروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خود امریکا ولس مشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکی وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سخت دریځ دلیل حمله وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولس مشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اور بند وشي، خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د یو سلو لور دیش اسرائیلی یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربن موافقه ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په مصر کې خبرو ووته او د ولند بهاله اوربن د ټینګېدو هیلې نیمه خوا شوې. حماس ته لوی چې د اسرائیل لوري د چیرو 15 میاشتو په بریدونو کې 1,500 فلسطینیان وژل شوي او 2,500 او 1,500 نور ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسیدونکي کډواله شوي دي. لبل خو د امریکا مرکزی قومندانۍ یاسین کام پرون شنبه وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر وروسته په غزه کې د یو موقتی پلیټ فارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیری د مدیترانه ختیځ استولې ده. سند کام پر خپل اکسپانکشلی غزې ته د بشری مرستو در رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان په څکم شپږ ډیر ساعتونو کې د اوبول لاري فرانک اس باسن بیری له ویرجینیا ایالت د مدیترانه رانی ختیسته ورسوله. ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای پټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شو زمکو تثبیتول پیل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار خبری آژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې دغه کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاوی ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي زمکې او جایدادونه تثبیت کړي. همهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان وای د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ډیر ملکیتونه غصب شوي او یاترې زور اخیستل شوی. دا یوازې د افغان هندوانو او سکانو ستونزه نه، بلکې د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یو لوی ستونزه ګڼل کېده. نور په دې رپورت کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوی. دوی وای په تیرو څو وروستیو لسیزو کې د زورواکو لخوا په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوي دي. کابل میشته من مونسنګ کورونا وای دکان غصب شوی او تر وسه نه توانیدل چې تر لاسې کړی.
ما از مور سر زمینی دکان مې
خار کې تر پلازې لاندې په تکاوي کې ما یو دکان درلود. د ډیر لسوه څلور نیم پوري مې ترې کرایه اخسته. بیا یې زورواکي کوله. په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته پتالاش چې مې وکړ دکان را څخه غصب کړی دی. اسنادونه لما سره دي.
نریندر سنگھ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ وای د تیر حکومت پر مهال لغصب څخه د دوی د زمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو، خو په خبرې دوی ته یو لوی زمکه هم بیرته ورنکړل شو. هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نه مونږ دا غواړو چې د هالو زمکا په لحاظ خدای الو ته وسپاري. تر ننه پورې چې کوم زمکه غصب شوې دي ټول په افغانستان کې غصب شوې دي. تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه دا ورغړې. د مونږ اسناد هم د اوس په شاروالۍ کې پراته دي چې هم د اوس
په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لمبا هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ فعلاً په کونړ کې د نورګل رسوالۍ کې زموږ ځمکه ده چې غصب شوې ده. همداسې په غنیخیل رسوالۍ کې اسنادونه په لاس کې لرو ځمکه غصب شوې ده. ځمکه زموږ غصب دي هم دسه په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام ولسوالۍ کې کارباغ کې د غزیونو کزمو کزمو کې غصب شوې دي هم دسه په مزار کې دي هم دسه په ایرات کې شته دي هم دسه په هغه کې لغمان کې شته دي هم دسه په هغه کې شته دا صورت وي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په ګردیز کې شته دي دغه ټول شمول ځایونو کې زمو کزمو کې ډېر زیاتونه دي زمو کې دي ټول غصب شوې دي وروره
نو موري دا ونویل چې د یادو ټولو غصب شو یو زمکو اندازه څومره ده خو وی ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بلابلو اشخاصو لخوا شوې ده تازه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شو یو زمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسی پیل کړی ده د طالبانو تر واک لاندې بختره جانس تیر ورځ خبر ورکړ چې عدلی وزارت د کابل په ګډون بلابلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوی پلاوی ته دند سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوې دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوی ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به وسپاري کنه و مغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلی وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شاندوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنې او پیکه کې دوه خبره هم کړې وه افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی و کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسېده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 1400 لمریز کال په تلي میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښته دی د 1400 اول مریض کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وطن نور ټپیان شول
پر همدې راپور سره د خبرونه دوه نیمایي ته نږدې کېږو بل خبرونه کې چې د ازادي راډیو د روغتیا لپاره ځانګړې شوې د روژې او د سلامتیا پر موضوعاتو خبرې کوو د افغانستان په وخت په بجو پیلېږي
ستاسو له پیغامونو
دا یو د خځو لپاره د افغانستان کې سختلې ورځ چې یو خځې تیروي پدې اساس چې زکه اوس نه درد شته د نه کار شته نه وظیفه شته د خپل مېم چې خونې جمهوریت کې ما یې نه وظیفه درلودله نو اوس هغه خو بیا هم پروا ده که چې خبره د معاش ته مو د ښځو لپاره بیا یو خو اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده ځکه نه وظیفه شته نه درسونه شته دي نه کار وظیفه خپل نه هغه وخت د یو استاد په توګه کار کوله خو اوس متاسفانه بېکاره په خپل کور کې اوسم
خزو نړیواله ورځ د ټولو خزو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتی پټمنو مرمن ته مبارک وي په اوسنۍ حالت کې افغان مرمن د پخا په نسبت له ډیرو تکلیفونو سره لاس او گریوان دي نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه د چې زموږ ملاتړ وکي او له حکومت څخه مو هیله دغه د چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي
د مارچ ته ما خو چې د خزل ورځي سره سمون خوري زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصلم ما یوازې یو کال درس ولوست دو سمستر بیا بل کال کې دغه پانتونونه بند شول فعلا خو د درس او اجازه نه لرو یعنی یوازې یو غیاو کال مو ویلې او په ډیر خوشحالي سره چې اوس موږ نسو کولای چې لرس پانتون ته د درس لپاره سره د سپډیر زحمت باندې مخپله د فاکولټي ته ځان کامیاب ک ډیر زیات ستونزې لرلې او مثلا ډیر زحمت هم درس ویلې دولس کال مکتب یا یو کال مادهګي د لپاره پانتون ته ځان کامیاب کو خو زه د خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زمون زحمتونه له بوسر له هوسوي دي
او د افغانستان اسلامي امارات څخه مې د یو افغان خور په صفات او د ټول خزه په نمائندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او په هانتونو دروازې د افغان او انجونو پر مخ پرانیزي نو دا به د منګل لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټول افغان خزه لپاره اتم د مارچ وي
لماشم تو به د خزو لنړیوال ورځ سره بلد یم، خو په دا وروستي وختونو کې یعنی اوس خزې سيدي هیڅ اهمیت نه لري، د غورز نه لمانځي، ځکه کله سي سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یو عادي ورځ ده، په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،